آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی. سلامونه ستړي مشه د آزادی پاتسپوک پروگرام ته مو زه فرید استیال د قدر جلالوف او قب پایکار د تخنیکی چارو پسمبلخت هرکلی کو. افغانستان ته د روسیې او چین د ډیپلوماټانو د سفرونو موخې څه دي؟ له څو اونیو راهیسې چې په امریکا کې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه انتخاب شوی دی، د چین او روسیې چې دوه نږدې ملګري دي، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یې د ډیپلوماټانو تګ راتګ ډیر شوی دی. د روسیې د ملي امنیت سلاحکار سرګی شویګوی د دې اونۍ په پیل کې په کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له حکومت سره یې د ولادیمیر پوتین د ملاتړ پیغام شریک او لزان سره کابل ته وړی و. بل پلو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازی یوشونو یونګ پاکستان او ترکمنستان له لارې له سفر وروسته کابل ته لاړه او طالب چارواکو سره د اړیکو د پراختیا او همکارۍ د لا تقویت په اړه خبرې اترې وکړې. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د ټرمپ د حکومت پالیسي به د افغانستان په اړه باندې چې روسیا او چین هڅه کوي له طالبانو سره روابط لا د پخوا پرتله نږدې کړي څه به وي، خو دا معلومه ده چې له دې وړاندې په ځانګړې توګه ډونالډ ټرمپ په خپلو کمپاینیزو ټاکنو کې هغه کم کمپاینونه چې د ټاکنو لپاره په لاره اچولي او په هغه کې ویلي وو که چیرې دا واک ته ورسیږي نو هڅه به وکړي چې په کابل کې په ګرام هوایي ډګه اډه بیرته ترلاسه کړي. خو اوس دا سفرونه چې د چین او روسیې ډیپلوماټان افغانستان ته کوي په څه معنا دي؟ نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. اورېدونکو مګر مېلمانه هم لرو چې د دوی تبصرې او تحلیل به په دې موضوع راخلو. مېلمانه هم راسره شته، په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جهانباز او د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ راسره خبرونه کړي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. راسخ صاحب، که تاسو راته په پایل کې وایسته ستاسو په اړه باندې، ولې د چین او روسیې استازي په دې روستیو کې افغانستان ته سفرونه ډیر شوي، په ځانګړې توګه لکه نن چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر شوی دی؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پک لویل سم، چین او روسیا یو ځل بیا په دې تشویش کې دي چې غربي نړۍ او بل خصوص امریکا به د څنګه چې خپل ترامپ خپل انتخاباتي مبارزاتو کې دا وینا یې کړې ده او دا تعهد یې ورکړی چې یو ځل بیا که چیرې قدرت ته ورسېږم د بګرام اډې ته یا د بګرام نظامی اډه به بیرته دوباره نه د نظامی ادرس جنگولو لاره بلکې دی او تفاهم لاره به بیرته د طالبانو سره دغه اړه چې مهمه اړه ده دا به زه بیرته ترلاسه کوم او دا به د امریکا د استخباراتي او نظامی چتر لاندې به راولم. نو بنا ان تاسو بهتره معلومه ده چې په شل کلنه دوره کې چې امریکایان په افغانستان کې وجود لرو دی دغه د امریکا د ماتولو دپاره روسان او چینایان د طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې لرلې او کومکونه کړي دي. نو بنا ان زه ویلای سم د چین تشویش همدغه دی چې دوی څنګه وسی کولای د امریکا لپاره معانی جوړې کړي او روسان تلاش کوي چې طالبان له ځانه سره ولري او چینایان به دې تلاش کړي چې د افغانستان مدنیاتو باندې دوی سترګې ګنډلې دي، د هغه مدنیاتو باندې دوی سرمایه ګذاري او هغه مدنیات دوی خپل دي اقتصادی چتر لاندې راولي. نو بنا ان افغانستان جغرافیا او د افغانستان استراتیژیک نقطه چې په آسیا بر اعظم کې ډیر مهم دی، دغه استراتیژیک نقطه زمنګ د دغو دوو ابوالقدرتونو اوس چې درې ابوالقدرت سوای دی د دوو د ټکرونو او د اقتصادي او سیاسي مشکلاتو لا تر دې چې موږ په دغه ناخواله او په دې بدبختۍ کې لاس او ګریوان.
راسخ صاحب، که چیرې د افغانستان جغرافیایي موقعیت د روسیې او چین لپاره دومره مهم دی، خو له دې وړاندې د امریکا لپاره به هم مهم و. ساسې پان باندې که چیرې دا دومره مهم موقعیت دی او افغانستان دومره مهم و، ولې امریکا پریکړه وکړه چې ووځي چې اوس بیرته غواړي بګرام اډې ته ورشي؟
یا په نظامي بهانو باندې راغلل، گرچه دوی غشته دی الازد ظاهرشال دوری نه تر داود خان پوری دوی آلتا پا دغا جغرافیا که دری اڈی دی آغون غشته چه منگ اقلا نوسو کولای دی روسانو او دی چینایانو دی استخباراتی مبارزاتو پوران دی دوی آلتا هستی ولری نظامی اڈی ولری، مگرم شاه الازاد ظاهر شام په باندې متوجه او داوود خانم دا غړي ور نه کړلې پیدل چې دلته د دوه ابو القدرتونو د جګړې میدان باندې به د افغانستان مبدل شي نو بنا دوی دغه په دې خپل پروګرام کې د اسامه بن لادن د عملیاتو یا د تروریزم د کړو کم عملیات په یو لسم د سپتمبر د دوه بلډنګونو باندې او په امریکا باندې بعد هغه د بهانې تر چتر لاندې دوی نظامی یرغل وکړي په افغانستان کچیر دوی واقعا اوس هم زه فکر کوم چې د طالبانو سره دې روغې جوړې ته به دوی رسیږي چې په یوه لاره باندې شاقلا د دوی حضور په افغانستان کې د افغانستان د باسازۍ او د اقتصاد په لور او د امنیت په لور کروان شي خو زه په دې باندې مطمئن یم چې غربیان دغه ستراتیژیکه نقطه یو ځلې بیا چې په هر قیمت وي دوی غواړي چې دا خپله اډه بیرته نظامي اډه ونیسي او دغه د چینایانو د روسانو د ځپلو او د دوی د مخنیوي دپاره
ساسی پان باندې فکر کوي امریکا به مخکې خو په کمپاینونو کې چې ډونلډ ټرمپ یو څو ځلې دا موضوع یاده کړې وه چې دوی به د باګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي یا غواړي چې دا کار وکړي خو ساسی پان باندې د اوکراین جګړې په شتون کې په غزه کې د جګړې پراخیدل که څه هم په لبنان کې حزب الله ډلې سره اوس اسرائیل اوربن کړی دی خو دغه په منځني ختیځ کې یو جګړه روانه ده په اوکراین کې جګړه روانه ده ټول جګړو پښتون کې به امریکا دومره دلچسپي ولري چې د افغانستان په اړه باندې لاړ شي یو ځل بیا هغه هوایي اډه واخلي یا هغه اډه ترلاسه کړي
ګوري د غربي نړۍ لپاره بل خصوص د امریکا لپاره د افغانستان ستراتیژیک نقطه نظامی نقطه د چینایانو د زپلو او د روسانو د ماتولو لپاره دا ډیره مهمه ده ګرچه زویل سم کچيري امریکا یو ځل بیا دوی د بګرام اډه باندې حاکمان شي دوی روسانو ته ډېر لوی درد سر جوړولای شي چې همدغه افغانستان د جغرافیا له حضرت اته چینایانو ته او په زمن کې دوی هغه د راکټونو او د استخباراتي هغه فاصله ډېره لنډولای شي نو بنا ان جګړیز حالات خو په دغه سیمه کې د همدغه له حضرت شروع شوی ده په دغه بیچاره او فقیر ولسونو باندې که څه د عربان دي او که مثلا د افغانستان دي مګر د دغه نظامی تعرضونو په هکله څنګه چې اوکراین کې دوی د ماتې سره مخامخ دی غربي نړۍ نو روسان په دې کې ډارېږي چې کچېرې دوی افغانستان ته راشي او د دغه حضرت دوی بیا هم یو بل زاویه یا یو بل د جګړې دریض ورته جوړه کی بیا روسان ډېر زر ماتېږي او د مشکلات سره مخامخ کیږي نو د هغه مشکلاتو د رفع کولو لپاره روسان غواړي چې طالبانو سره خپل اړیکې ولري حتی نظامی راکړه ورکړه وکړي تر څو طالبان د تشمن کې چې امریکایانو ته د نظامی اډې درشل کې قراردادونه ورسره ونی کې او یو ځل بیا امریکا را نشي په افغانستان جغرافیا کې چې دا تک نظامی اډې ولري دوی ته بلوي زیانونه به مخابقه
په ټوله کې دغه تشویشونه چې د روسیې له افغانستان لار خدي بیرته هلته امریکا غواړي چې د باګرام نظامی اډه ترلاسه کړي په ټوله کې د دې ټولو سیاستونو ګټه د طالبان حکومت ته څه ده
ګوري اصل کدا چې وای چې طالبان لکه مدرسه قدرت ته ورسېدل ګټه ادا ده چې کچیر غربي نړۍ سره بیا هم طالبان اړیکه ولري د افغانستان د ولس په خیر به مګر ما د تاریخ په صفو کې د روسانو سره سونه چې موږ نشدیواله پیدا کړي اماغه تاثیرات وو چې زمون وطن زمون ولس د تباهۍ سره مخ شو او غربي نړۍ مخکې انګلیسانو او اوس غربي نړۍ بلخص امریکایان نو غواړي چې په افغانستان جغرافیا کې د روسانو لاس ته ډیر نغښتي او یاد چینایانو سرمایه گذاري او پلانونو ته ډیر ځات عملی باندې عملی شي نو بنا د دې دوه پلانونو په درشل کې غربي نړۍ غواړي چې د افغانستان ستراتیژیکا او دغه مدنیاتو نه ډک یا آسیای میانه دغه سیمه چې ټول د مدنیاتو نه ډک دی په دغه باندې د دوی اقتصادي کاروان تی روان وي
تاسو د مدنیاتو یادونه وکړه راسخ څه فکر کوي دغه مدنیات چې کلونه کېږي افغانان ور باندې اتکا کوي وای چې د دوی غرونه لغمه یو ډک دی او کچېری دارا وس پر لشي ټول افغانستان ور باندې آبادیدلای شي اوس کتام له چین سره په بیلا بیلو برخو کې قراردادونه شوې دي جزئیات کتام نه دي خبره شوې خو قراردادونه شوې دي فکر کوي چینایان یا روسان کولای شي دغه مدنیات له افغانستان وباسي ګوې کوم توجه سي روسانو اتا
ګاز دغه د غازو د شمال کې چې کوم غازو حتی دوی مخکې څلوېښت کاله مخکې دغه شی وویستی او هغه ګاز به دوی روسیې ته انتقالوو. همدغسې کم سرمایه ګذاري چې روسانو په ننګرهار کې مثلا وادي د ننګرهار جوړ کړي فارمونه یې جوړ کړل شی جوړ د دغه د مالټو او د مثلا د زیتونو د فابریکې غوړي دا اکثرا روسانو ته تلل. نو بنا زه ویلی چې روسان په دې جغرافیا کې یو څه سرمایه ګذاریګانې کړې وې، مګر اوس غربي نړۍ د دغه دپاره چې په دغه تیلو او ګازو باندې دوی حاکمان چې پاسیا میانه کې په ترکمنستان کې په دې سیمه کې دغه ګاز او دا تیل چې دی او یا نور دغه معدنیاتو باندې دغه جګړه ده چې اقتصادي جګړه ده چې موږ د ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي یاستو. که چیرې موږ یوه خوا سره ډېر نږدې اړیکې نیسو بله خوا موږ ځپي، او که چیرې روسانو سره نږدې کېږو د غربي نړۍ له ادرسه موږ ځپل شوي یاستو.
نو ستاسې په باور باندې له دې مخکې چې مجاهدینو یې دا کوله چې دوی وتوانېدل روسان مات کړي، بیا له هغې نه وروسته اوس طالبان یې دا کوي چې دوی وتوانېدل غربي نړۍ ته یې ماتې ورکړي، دوی په خپله خوښه تللي دي او څه چې په افغانستان کې غوښتل هغه یې ترلاسه کړل بیا لاړه، او اوس بیا چینایان روسان هڅه کوي چې د خپل اقتصادي موخو لپاره افغانستان ته ستانه شي.
بالکل همدغه د خپل اقتصادي او د خپل د وطن ملي ګټو ته دوی ژمندي، نه د افغانستان د ولس بیچارهګۍ او فقر او بدبختیو سره کومک کول یا یا اوس اقلن دی وډوړی ورکولو یا دی نظام جوړولو، نه اصلا زمون گاونډي ملکونه او بل خصوص چین او روسیا او غربي نړۍ دوی خپل منافع لري، مګر دا زمون دي مدبرو رهبرانو دند ده چې من خپل ملي ګټې څنګه د چا سره ادخش دی وطن د ترقی او پرمختګ په لور روانه وایسو او خپل ملي ګټو څنګه بن پاتې شو. خو زه یم چې دغه د روسانو راتګ افغانستان اشغال کول دا هم د همدغه غربي نړۍ د پروګرامونو سره سم مخته لاړی، او څنګه چې غربي نړۍ راغی بیا د دوی د دښمنیو احقار شول چې دوی و چې پلان و چې فقط یو د بل غچ اخیستی، روسانو نه د ویتنام غچ امریکایانو واخیستی په د جهاد په نامه، بیا چې ورته غربیان راغلل روسانو هغه غچ بیرته دوباره د غربي نړۍ نه واخیسته. اوس جګړه د دوی دی، خو مګر دا زمون فقیر ولسونه او فقیر ملک د دوی دی اهداف قربانی شوی دا مونږ ته باسي وي.
ډیر مننه کوروان راسیخ ست تاسو وبیر تر وګرز خغلی خاوس جان باسم را سره خبرونه کی وصل شوې دی. جان باس سپ تاسو مستری مشه په خیر راغلی. تاسو ډیره موده په روسیې کې ډیپلوماټ پاتې شوی یاسته او د روسیې وضعیت لټولو خطا ستا معلوم دی. ساسې پان باندې اوس مهال چې په امریکا کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک ته رسیدلې دی او په جنوري کې خپل کار پیلي، څه فکر کوي دغه سازی چې تګ راتګ افغانستان ته ډیر شوی د روسیې له خوا همدارنګه تیر ورځ چې سرګی شوی ګوی افغانستان ته تللی وي او پیغام ځان سره وړی و چې ولادیمیر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی د طالبان له حکومت به ملاتړ کوي د خبرې بخکاره کړې ده، دوی څه غواړي له افغانستان؟
ستړي مشه حاله فریده سیال تاسو ته میلمنو ته ټول ته ستړي مشه وایم او هغه کسان چې موږ اوري از ما غږ شته دي
مهرباني و ساسې غږ لر
مانم. دا سی یو پیغام چې تاسو ته اشاره وکړ چې ولادیمیر پوتین به د طالبانو څخه ملاتړ کوي تر هغه ځایه چې ما لوستي دي دغه مواد دا سی یو خبرې په هغه کې نه شته. هغه ویل شوي دي چې په ټولیزه توګه غواړي چې د اوسني حاکمیت سره اړیکې وپالي او مخصوصا د تروریزم او د مخدره توکو سره د مبارزې په قسمت کې به دوی سره هغه کوم اتحادي عمل کار کوي او د دغه اقداماتو په هرکلی کوي. په تر سی به روسیه څه غواړي تر هغه ځای چې ماته داسې ښکاري روسیه روسیه خپل په چلند کې په خپل پالیسی کې کوم بنسټیز بدلون نه دی راوړی. روسیه تر اوسه پورې هم حاکمې ډلې ته په افغانستان کې د یو شبه نظامي د نه اټکل وړ ډلې په توګه ګوري او په دې سر خلاص دی چې دا ډله صحیح ده چې دوی په ادبیاتو کې خپل وار په وار دغه کاروي چې دوی د افغانستان کنټرول اوس لري، دوی په ځان اوس هغه امنیت دی او دا خبرې عمومي سیاسي ادبیاتو کې دا خبرې شته. خو په عین وخت کې د دوی چلند ته په کتو دوی یو تعداد انتظارات لري، د طالبانو سره. البته د دوی توقعات او انتظارات هغه څه نه دي لکه غربي هیوادونه چې لري. د یو خوا خو دوی او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې فکر کوي او داسې یو کړنلارې غوره کړې ده چې غواړي طالبان دننه تغییر وکړي. هغه کوم بدلون که دوی کې راځي نو هغه دې داسې متحد درېږن او طبیعي راځي د دوی په قول. د بلې خوا دوی مشخصې غوښتنې لري، هغه دا چې مثلا دغه اوس د ښاغلي سرګی شویګو چې د روسیې د فدراسیون د امنیت شورا منشي دی، چې دی تللی و، دی د دې دپاره نه وتلی چې لکه څرنګه چې ډېر تبلیغات په رسنیو کې وشول مختلفو کې، هم هغه رسنۍ چې مخالف دي هغه هم چې منظری دي او هغه څه چې ډېر موافق دي. ښایسته ډېر تبلیغ دې ته وشو چې دا وښیي چې دا ډېر یو لوړ پوړی هیئت و. په اصل کې اغلی سیال دا هیئت تللی و چې یو پیام ورسوي ښاغلو طالبانو ته. هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې د یو خوا د طالبانو نه ځینې غوښتنې شوي دي چې دوی به مثلا یو څو کسان چې د روسیې تابعیت لري او د داعش غړي دي دغه باید دوی ته وسپارل شي. یو بله دا چې هغه کوم خونړی برید چې شوی په مسکو کې په کروکس هال کې د مسکو په څنډه کې تاسو خبرې چې تقریبا یو سل څلور کسان قرباني شول او پنځه سوه کسان ټپیان شول او څه کسان لا تعلیق هم دي. هغه وخت د روسیې د فدراسیون د امنیتي د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف داسې وویل چې دغه کسان دغه ترمنستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ اخوا تجهیز شوي، تمویل شوي او بیا د ترکیې د لارې نه روسیې ته راغلي او عمدتاً لکه تاسو پوهیږئ د تاجکستان اخوا و. نو په دغه اړه هم د طالبانو نه یو څه معلومات ورکړل شوی دی، د دې لپاره چې د روسیې په قول چې هغه جنایي روسیې چې د دوی په اړه پرانیستل شوي دي په روسیه کې هغه تطبیق شي. دا دومه غوښتنه. درېیمه غوښتنه یې دا ده چې تاسو پوهیږئ چې د دوهی د تړون په ترڅ کې هلته یو ماده شته ده چې طالبان مکلف کیږي چې متحده ایالاتو سره تروریزم سره د مبارزې په ترڅ کې به یو سره همکاري کوي. روسان غواړي چې عین اوکراین دوی سره هم شي. بل څه چې روسان غواړي هغه دا دی چې تر اوسه
په بخنه سره جانباز صاحب تاسې څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د هغه کسانو چې د روسیې تابعیت لري او د مسکو په څنډه کې د هغه کنسرت باندې چې برید شوی، د دوی باور دا ده چې دا کسان په افغانستان کې دي، ځکه دوی غواړي له طالبانو سره د غوښتنې له طالبانو ده چې دا کسان ورته تسلیم کړي. او په دې کې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دوی لکه څنګه چې د امریکا سره یو تړون لري چې د توریزم په مبارزه کې ورسره مرسته کوي، د روسیې اندېښنه له افغانستان څه ده چې داسې یو تړون دوی هم غواړي ورسره لاسلیک کړي؟
کزم پرې ته وزم لیک ترتل هغه خبره به تکمیل کړم. د سنې ویلې چې هغه کسانو چې بریټ کړي دي هغه د افغانستان نه دي، نه داسې خبره نشته. نور ترورستان دي چې د داعش غړي دي، هغوی د روسیې تابعیت لري او طالبانو نیولي دي. روسیې دا غوښتنه کړې چې دغه کسان روسیې ته استرداد شي. ښه، په عین وخت کې هو یو شی بل هم روسانو غوښتی دی چې هغه هغه عملیات که چیرې طالبانو امریکایانو سره د تروریزم یا د ترورستانو د ځپلو په خاطر کړې روسیې دي، دغه معلومات یې هم هغوی سره شته. البته دا د روسانو غوښتنې دي، دا چې طالبان به دې په زړه کړي که نه، د دې نه ډېر شیان دې ته ډېر شیان تړلي دي چې بیا د روسیې دریځ به د دوی په مقابل کې څه رقم کېږي، کوم دریځ به دوی نیسي. اوس ستاسو د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې به وویل ووایم چې روسیه وار په وار د دوی امنیتي نظامي استخباراتي سکتور وار په وار وایي چې په افغانستان کې روسی ډلې ټپل شوې. افغانستان کې د افغانستان د غریب څخه د دوی په قول منځنۍ آسیا ته روسیې منافع او روسیې ته تهدیدونه شتون لري. دغه فقط دغه لسو اخرو ورځو کې تاسو حتما پام دی څارئ چې هم د مستقلو مستقل منافی هیوادونو هغه سکرتر جنرال لیبیدیف هم همدا شی وویلې، هغوی حتی وویلې چې د افغانستان په شاوخوا کې به امنیتي کمربند را جوړ شي چې تاجکستان دا پیشنهاد کړی دی. بیا د ټولګټو هیوادونو دغه سکرتریت دا وړاندیز د ټولګټو
افغانستان منځوي کړي کنه دوی غواړي چې افغانستان کې دغه ډلې ټپلې چې په زلونو طالبانو رد کړي دي چې دلته داعش نشته، دوی داعش له منځه وړی دی، د دې سره طالبان مبارزه وکړي.
د څه دغه اغلی سیال زما په نظر چې افغانستان خو طالبان وو انزوا ته قابل نه دنیا دنیا د خپل منافع پر بنسټ عمل کوي. په دې دنیا کې داسې هیواد نشته چې زموږ استاسو د سترګو عاشقان یا عارفان اوسي. دا مونږ پورې اړه لري، مونږ افغانانو پورې او دغه طالب پورې. که چیرې دې کې رښتیا شیرازه فطرت د افغانیت اوسېږي، دوی به دې ته زړه ښه کړي چې د ټولو افغانانو زړه لاسته راولي. زړه ته په دې معنا نه چې د راشي ټول دې حکومت کې شامل کړي، نه خیر. د افغانستان هغه تاریخي کړنلارې ته، هغه تاریخي ارزښتو ته دوی پام وساتي او داسې یو حاکمیت رامنځته کړي افغانستان کې چې هغه مسؤول اوسېږي، مشروع اوسېږي او ملي اوسېږي. آیا اوسنی حاکمیت په افغانستان کې دغه درې عنصر لري؟ خو نه لري. آیا افغانان تاسو مثلا د افغان د یو تکړه افغان بېګړي پاتې خپل ځان په دې نظام کې طالباني نظام کې پورې؟ خو نه وي. زه وینم نه وینم، ښاغلی جنرال صاحب ویني خو نه وي. دوی خو ټولې لارې بندې کړي او فقط طالباني نظام هماغه یکه تازي خودسري جاه طلبي دغه حاکم کړی په افغانستان. نو دنیا دې ته په کتو، د دوی تاریخچې ته په کتو، د دوی کړنو ته په کتو، ورسره داسې چلند کوي. دا دنیا موږ انزوا ته نه یو. دوی دغه حاکمه ډله خپل چلند سره، خپل نامشروع چلند سره، نامطلوب چلند سره، غیر ملي چلند سره، غیر مسؤول چلند سره، اوس یو نظام چې دوی ورته نظام وایي چې هغه د قانون پر بنسټ رامنځته شوی نه دی، زور په مټ، د زور په مټ او د یو معاملې په ترڅ کې رامنځته شوی دی. اوس داسې یو حاکمیت سره بته تو
چین استازی راځي قرارداد کوي یا دوی ته دوی سره اړیکې پالي، دوی په دې پوهیږي چې دا لکه څنګه چې تاسو د دې حکومت ځانګړتیاوې تشریح کړي، دا ټولې ځانګړتیاوې پکې شته، خلک پکې خپل ځان نه ویني، مختلف قومونه پکې نشته، مذهبونه پکې نشته، دا خو دغه هیوادونه د خپلو منافعو لپاره دلته راځي. همداسې ده،
بالکل 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 همداسې ده. هیڅ هیواد زموږ د حالاتو لپاره کوم ماتم نه لري،
افغانستان
شتا حاکمیت حاکمانو سره په کابل کې په قندهار کې هغه یو کستل دی، اوس د دوی یو استازی ترې حتی قندهار چې د سپیکو د ګوادر مسلې حل ته راهلي کې او پاکستان هم چې اوس په رقم تزبیني جګړې کې دوی سره ښکته شوی دی، د دوی جوړجاړی حل ته کوي. دوی در دې هر هیواد چې داسې دی چې موږ که په انزوا کې استو او په ټپه ولاړ استو، دنیا خو داسې نه ده، دنیا د توسیع په حالت او دغې حاکمې ډلې سره دی یو واقعیت. البته موږ ته په دا تاریخ رښتیا ده، اما د دنیا لپاره دا یو عیني واقعیت دی چې دغه
ډله په ټوله کې په بخښنه سره جان باسه دا چې د روسیې او چین استازي داسې په ښکاره ډول افغانستان ته تګ راتګ کوي، تعامل کوي، چین هلته پروژې اخلي، د معدنونو قراردادونه لاسلیک کوي، دا یو ډول تعامل نه ده؟
بالکل دی، تعامل دی، خو اړیکې سیاسي نه دي، اړیکې رسمي نه دي. دوی اعلانوي چې دا حاکم ډله په افغانستان کې د افغانستان رسمي نظام دی، متوجه یاستی؟ دوی ته رسمي دولتي پروتوکول نه ورکوي. کله یې ورکوي هر هوکلی چې دوی سره په لاستیک شي هغه حقوقي پایله نه لري. نو په عین وخت کې دوی پوهیږي چې دوی سره باید تعاملات وساتي، ځکه چې افغانستان خو یو دولت دی. یعنې منظور مې دولت درې معنا ده، چې دا خو یو سیاسي تاریخي جغرافیا ده، دا خو څوک منتقي کولی نه شي، نظام هلته مشروع دی.
مننه کور ودان. راسخ ته کتا سره ته وایست لکه څنګه چې تاسو مخ کې ویلې او جان باز صاحب هم په افغانستان کې د روسیې او چین دواړو مخې تشریح کړي چې دوی په خپل منافع او خپل ګټو پسې راغلي دي. اوس ک ډونلډ ترامپ بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شي او غواړي واقعاً د باګرام اډه خپل کړي، ستاسې په ان باندې دلته د روسیې، چین او امریکا ترمنځ به بیا یو ټکر رامنځته شي؟
ګوري ټکر خو سل په سلو کې مونږ په دې ټکراتو کې، زمونږ وطن په دې ټکراتو کې مونږ تباشي یاستو. دغه د تاریخ په صفو کې د ترقی د پرمختګ کاروان نشي پاتې یو دمدغه ټکرات ول. خو زه یې لایم کچېره پرموغواړي د دوه هغه پریکړه چې دوی د مولا برادر په امضا شوی ده، د هر هغه پریکړې په تطبیق کې دوی هلته لیکل شوی دی امکان ده چې دوی نه تنها یو اډه بلکې درې اډې باید هغه څه چې دوی اوکړه کړې ده هغه بیرته د هماغه پریکړې له ادرسه دوی به بیرته هغه ترلاسه کوي، او هغه څه چې دوی پریکړه کړې ده هغه به عملي بڼې باندې به عملي کېږي. ددنه چې طالبان د هماغه پریکړې په اثر باندې دوی کابل ته راغلي دي او دغه د دولت په ګدې ناست دي او جمهوریت د دوی قرباني شو، دوی ته قرباني کړله. نو بناهم زویلا سم کچیر امریکا د خپل د دوه د پېکړې د عملی کولو په درشل کې قدمونه پورته کی، دا ان د افغانستان د ولس په خیر دی، ان د امریکا په خیر دی، ان د سیمه په خیر دی.
یعنی د دې دوه توافق یادونه چې تاسو وکړه د دې پر اساس باندې امریکا با په افغانستان کې پوزي اډي ولري بیرته باسکر افغانستان ته ستنی
ګوري ګچ نه کچیر ډیر غټه اډي نه، خو بلکې دا چې د 2015 کسانو او یو نظامی اډه، بلکې دا نظامی اډه د دوی دوه نه دی، دا نه دی چې دوی غواړي چې اوس لیبیا ته دا چې 5000 او 1000 اتاکر ولګي یو جنگ وکینه. فقط دغه اډو اساسا دا دی چې اته دوه خبرې وي، یو نظامی تاسیسات یو یو نظامی سلاوی بلری او په زمین کې استخباراتي کړې وي فعال وي، تر څو د چین او د روسیې کړنه په دغه جغرافیا کې دی وتاري. خو د دوی اطلان جګړه د دوی دی، ګټه د دوی دی، اقتصاد ته دوی منډي وهي، او دا د دوی جګړې دي چې په دغه نیمه پیړۍ کې افغانان د دوی د جګړو قرباني شوي دي. مقصد مونږ ته نوي شعارونه راوړاندې کوي او نوي بیرغونه. مونږ دغه مختلف شعارونه او بیرغو د چتر تر چتر لاندې مخ خپل دارونه ده لاسه ورکړی، مګر دا دوی ول چې زمونږ دغه وطن او دغه ناخوالو ته زمونږ وطن او د تروریزم کړي دلته جوړول او د تروریزم چتر خپرول په دې سیمه کې دا د دوی د کرونو او د دوی د استخباراتو کړنې دي چې موږ دغه مشکلات سره لاته وکړو.
په ټوله کې راسخ سه ساسي پان باندې دا چې روسیا او افغانستان سره دلچسپي لري، چین لري، امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي دي چې دا به وکولای شي باګرام اډا به ترلاسه کړي، دلته د طالبانو حکومت کې څومره دا وړتیا شته ده چې د دغې درې لویو قدرتونو ترمنځ په افغانستان کې توازن وساتي، یا دوی کولای شي چې اداقل دغه درې وړه قدرتونو نه د افغانستان د افغان د ولس په ګټه باندې څه چې د غوی لپاره ضروري دي ترلاسه کړي او پرې نږدې چې افغانستان بیا د جګړې په میدان بدل شي؟
ای کاش چې موږ دا چې رهبری لرلې وای چې د افغانستان ملي ګټو ته موږ شمن وای. طالبان هم دیو معاملې او دیو اوکړې او دیو پروتوکول له ادرس راغلي دي، پرونی جمهوریت هم کدی کرزی دورت او کدی اشرف غنی او کدی عبد الله، دا ټول دوی د هماغه د پردو دی ملي اهداف او د ګټو لپاره تنسیو او راغلي دي. کچېره واقعا طالبان وګواړي چې د افغانستان کې ولوي جرګه دایره کړې وای او د لوی جرګې له ادرس د ټول افغانستان او د نظر اخیسته وای چې موږ د چا سره او څنګه د کوم سیاست او د کوم ستراتیژي له ادرس موږ غربي نړۍ سره زمونږ کا په ګټه دی او که شرقي نړۍ سره، او کدا یو هغه څه سم نه چې نه یو غیر منطلق سیاست ولوبو تر څو د ټولو ابو قدرتانو د اقتصادي پانګونې لپاره شرایط مهیا کو، او هغه پانګونه چې د اقتصاد له ادرس کېږي کدا غربي کوي که چینی کوي که روسي کوي موږ ته د منلو وړ وي، او د افغانستان ملي ګټه هلته به نغښتې وي او افغانان به د یو خل ژوندانه په لور روانېږي. خو زه ویلی سم زمون د غربي نړۍ کړنې او استخباراتي کړۍ د پاکستان د استخباراتو له ادرسه عموم باندې ډېر زیات تاثیرات اچوي او دغه ناخوالې ټول د دغو د کړنو هغه مبارزات دي چې موږ په دغه ناخوالو کې راګیر پاتې یو.
مننه کور ودان راسخ سپ تاسو به بیرته راوګرځم اوریدونکو را سره دی د دوی ټلیفونونو در بر واخلو پښتنې به وورو نو مراته واخلې لکم زې موړي کني ولیدا
ماجو تو خیم د زابل ولایت شاجیل ول سوالی تاسو د یمن اوریدونکو
مننه تو خیم سپ ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغله مهرباني تو خیم سپ که څه پښتنه لري لملمنونه
مننه یو نظر لرم او یو پښتنه لرم نو نظر می داد چې افغانستان د انقلابو کې تاریخ اپریل د لیلیو جوړی تخ سره نو څه شوی د مرګو بل په څه شوی نه نو د سردار داوود له کوزه تا رئیس د تر دا و سپوري نو دا مشکلات خو بیا هم پر لري هدا پوری ورو الحمدلله سميږي خو اوس یو لوی مهم شی دا د امنیت ولو کوم خلکین وایي سی وای دا امنیت په ګټو نه د خموږې په ګټو بولو د کسې په مرګ ژوبله ورکه سو بمبارۍ ورکه سې په ساد ورکه سې شاد ورکه سې نو دا یو حقیقت ته موږ د دې خاورې اوسېدونکي دا ټول کلونه تقریبا لیدلي دلیلي نو دا شان ټول په خپلو سترګو وینو یو حقیقت ته یو هغه کسان دي چې خپلې ګټې په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي نو هغه به خامخا منفي تبلیغات کوي
یعنی ساسی پان باندې تو خی صاحب چې ساسی پسیمه کې لکه موږ نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دي سول شته ده امنیت شته ده په دولتي دارو کې فساد نشته ده او ساسی پسیمه کې خلک د بخا پرتله آرام شوی دي او ساسی د سیمې لپاره د طالبانو حکومت خدای ختم هم شوی دی همداسې ده
نو تر اوسه په لوخ سیمه موږ ګنو امنیت خسته ساسی په دې کې الیاس نوروال حتی امریکایان
فکر کوي په بخښل سره لکه څنګه چې مخکې دواړو ملمنو یادونه وکړه تیر حکومتونو د معاملو په پایله کې افغانستان ته راغلي دي بیا بیرته ډنګ شوې دي د طالبانو حکومت هم انداسې د دوه د توافق په پایله کې وخت ورسېدل دوی او که چیرې بیا داسې یو معامله لنړیوالو یا لوی قدرتونو په خپل منځ کې کوي د دوی حکومت به نړیږي تاسو په څه اندیا سیلند راته وایي
نو دا خو ممکن ده خو بیا هم دا معامله داسې معامله نه ده چې په هغه کې داسې حکومت رامنځته شي چې دغه ستاسې یو میلمه د هغه عضو او ملګری هم و چې په هغه کې فساد ډېر و بمباری وې مواد مخدر دي په خپله پرله اړول نو دا په نړۍ کې اول نمبر مفسد حکومت و دا د دې د هغه غړي و نو دوی هم اوس د طالبانو د حکومت غیبت کوي د تخپل د هغه حکومت چارواکي و د دند پر مخ وړي
مننه مننه تو خي صاحب کور ودان د اوس مکساس نظر واخیسته تو خي صاحب مننه کور د ودان مکساس نظر واخیسته بل وريدون کې را سره د نو مراته واخلې لکم زه ماړي کني ولي
زه یو نظر لرم چې کومه چې تو خي صاحب ول په تیر رژیم کې مقصد نو دا زه درته په ځغړده وایم چې مقصد نو لیکن یو ته دا مقصدی نو د خو خلکو د فکر څخه څه استفاده کوله ځکه اوس دا بعضې خلک وایي چې ټینګ حکومت مقصد و تېر حکومت مقصد نه و چا ته خپل حق رسېده خپل معاش رسېده خپله تنخوا رسېدله مېرمنو اوس چې بیچارهګانې په خپل کور کې ناستې دي او د خپل کور سامان خرڅوي دا رقم نه و ټول خپل معاش درلود او خپله تنخوا درلودله څه نه وایم چې خدای دې نه کړي دا حکومت ښه حکومت نه دی دا هم ښه حکومت دی بد حکومت نه دی ولې دلته اوس د دوی هغه پیسې چې امریکې کنسل کړې دي هغه پیسې اوس د دوی سره نشته دوی دا خلکو ته معاش نشي ورکولی او معاشونه ممکن دي په ښځو باندې بالخصوص دا چې مکتبونه دوی وایي چې مکتبونه ولې
په بخښنه سره دا هغه ستونزې دي چې په ښکاره د طالبانو په حکومت باندې نړیواله مور باندې نیوکه کوي چې ښځو ته حقونه نه ورکوي نجونې تعلیم ته نه پرېږدي تاسو که څه پوښتنه له میلمنو لرئ موږ مو نظر واخیسته میره بنې وکړئ
تشکر د میلمنو څخه زما پوښتنه ده چې چې څه وخت به د دې یعنی د دې حکومت تاسو یې چې تاسوونی کاڅن کړی دی دا باور اوس دې بچن او سرمی اتحاد باندې تکیه کړی دی مجبور دی چې وکړي ځکه چې غربي دولتونه پیسره په کومه اندازه چې باید شاید وي پیسره مرسته نه کوي.
مننه. ما پوښتنه واخیستله له میلمنو به دا وپوښتو چې لام دغه مرستې روانې دي او که نه دي، ځکه چې هغه د څلوېښت میلیونو ډالرو بسته چې هر هفته او میاشت کې مخکې ویل کېده چې افغانستان ته ځي، که څه هم اوس د هغې په اړه خبرونه نشته، خو په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو واک ته رسیدلی دي د بشري مرستو په نوم باندې یو شمېر یو اندازه پیسې افغانستان ته لېږدول کېږي. خو وروسته به میلمانه په دې اړه جزئیات درکړي. تاسې په تمه اوسئ. بل اورېدونکی مې راسره د نوم راته واخلئ، له کوم ځای مړي لطفا د راډیو غږ مو ټیټ کړئ. ستاسې اړیکې وصل د نوم راته واخلئ، له کوم ځای مړي.
سلامونه تاسې ته سیال صاحب.
وعلیکم السلام.
د راډیو ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم، د ما نوم منصور ده. تاسې سره د سویډن نه مې اړیکه نیولی. دما یو شخصي نظر ده.
مهرباني.
دا تیر حکومتونه چې ولاړې نو ټول خلاص شو. یو هم ښه نه و. اوس حاکم حکومت هم ښه نه دي. نو څوک به ښیي دغه خلق دپاره؟ دغه خلق دپاره څوک ښه دي؟ دما ژوند دیرش کالو می ژوند دی. پر دا دیرش کالو می په وطن کې جنگ دی، ورور وژنه دی. تر کله با زب پر تا باندې ځغلم، تب پر ما باندې ځغلې. تر کله با زب د خپل خرابې دی تا په غاړه اچوم، تب دی ما په غاړه اچي. تر کله مخ با کله یو ملت کیږو، یو خلک کیږو. وروره لاس په لاس شي که امریکای دی که چین دی.
منصور جان، ستاسو په اند په مخنی سره چې خبره مخته کوم، منصور زما غږ لري لطفا منصور که زما غږ لري پښتنه مې درنه داده چې ستاسو په اند باندې په خلکو کې په ملت کې ستونزه څه ده چې دوی نشي کولی په یو اخلو شي اتفاق اتحاد تر منځ راشي؟
او ګوري کچيري یو معقوله دی وای آی کاش یک ملت دانا می داشتیم، نه یک حاکم دانا. یک حاکم دانا کار نیست، یک ملت دانا کار است. بر ما یک ملت دانا کار است، یک ملت که از حق خود، از حقوق خود، از امتیازات خود باخبر باشن، از خود خبر باشن. ما ملت خو است در اروپا، در امریکا، در دیگه هزار کشور دیگه سرنوشتشان تصمیم گیری میشه، در حال خودشان خواه هستن.
یعنی دغه چارواکی نړیوال ابر قدرتونه لکه چین، روسیه، امریکا و که اغا طالب چارواکی دی، که اغا پخانی چارواکی دی، در افغان ملت برخلیک پاره تصمیمونه نیسی، خود خلق نپخپل گیت پویگی نتوانم دست استاد تاسی وای.
نو کچیر دی موگ مکتب بندی، کچیری دموګ مکتب باندې، کچیری دموګ پانتون باندې، نو هیڅ امکان نه لري چې د ملت داناسي، هیڅ امکان نه لري.
مننه ستاسو نظر موږ واوري د کور دی ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې دی ولې وا یو بل اوریدونکو یې را سره د نومر ته وخلې. کوم زې مړی کني ولې؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم سلام. افغان صاحب ستړی مشي، پروگرام ته په خیر راغلی. افغان صاحب وخت کم ده، له تاسو لنډه ورو نظر کلری او که څه پوښتنه لري میلمانه شته چې تاسو ته ځواب درکړي. مهرباني.
میلمانو ته سلام وایم او تاسو ته سلام وایم، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام وایم.
مهرباني افغان صاحب.
فریده جان خورې، منګه خپل خنه یو ښه فریده جان خورې.
امر مهرباني.
منګه خپل خنه یو پوښ ک منګه چیرته خپل خې یو کنه، نو زمون وطن جوړیږي، ګل ګلزار کیږي. بزه دې په خبره کوم، هغه ما په خبره کوي، هغه هغه په خبره کوي. هیڅ پوښ موږ خپل خنه یو پوښ ک پنځه ګوت خلکو ته نیسو، یو لږ ګوت بزان ته نیسو کنه. موږ خپل خنه یو بنت فقیر روانه ده. دا د تیر جمهوریت خلک دی، او دا د فلانی خلک دی، دغه آشنا را دو ک خلک زنګونه وخی. دا د بوډاګي حکومت او کدا د چشو ک بوډاګي حکومت مو زموږ خېټه په ډوډه موړو نه چاته تیاجو نه متیاجو پوجو. زغه در په در خور مای بین دي، در په در او جوړ خلک در په در، خزي زنانه مکتبونه ټول بند او پوج ګډ وډ. افغانستان دا غونه ده چې بس ټوپک په پشاکه وګرځه، عوام نه خبر مو وسه. پوج فریدجان خوري زه غونډه ورځ ښار کې ګرځم، ماته ښار معلوم دی ننګرهار قسم په خدای چې موږ خپل ښه نه یو پوه شو.
ټول ستونزه په عام ولس کې ده، خو دا چې عام ولس څه کولی شي وروسته مېلمانه په دې باندې لږ نور جزئیات ورکړي چې چېرته ملامتي ده. مننه کور ودان. کور ودان افغان صاحب، په اوریدونکو سره د لطفا لنډ راته وایاست چې ستاسو نوم څه ده، له کوم ځای مړی کې نیولې؟
مننه. خیر وي صاحب، قاری منصورم لغمان ورایت
نه. یونس صاحب لغمان ستړی مشه، لنډ نظر او مهرباني.
مننه. خیر وي صاحب، زبردست نظر شریکم. الحمدلله د افغانستان وضعیت نسبت د مخکې نه ډیر ښه دی. مخکې کوم تاسو وګورئ د ورځې بل تر 200 کسان، 300 400 کسان یوازې د ورځې دی په جنگ کې ژوند د لاسه ورکړو. نن هغه څه نشته، الحمدلله حالات ډیر ښه دي. ولې بعض ستونزې اقتصادي شته دا موږ تاسو په خپل اواره وو. که موږ تاسو وګورو شل کار دلته امریکا موجود وه، پر زموږ استاد اقتصاد همدغه د استاد د رسنۍ د لارې نم د نشرات موږ اورېدلي وو چې خلکو خپل اولادونه خرڅول. نو په کار را دي چې موږ تاسو د خپل وطن د آبادۍ لپاره خپل کار وکړو. دا د افغانانو خپل مسؤلیت دی.
نظر واخیسته جانبا صاحب، که تاسو ته راشو، تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل د طالبانو د حکومت او همدارنګ د تیر جمهوریت په اړه باندې، د چ پالیسیان څه ویشلی نظرونه لري، څوک له دې حکومت خوشاله دي، څوک له هغه حکومت خوشاله. خو د ډیرو نظر دا و چې په دې کې افغان ملت ملامت دی، ځکه چې دوی نه پوهیږي د دوی ګټه په څه کې ده، تاوان یې په څه کې ده. واقعا په دغه دومره جریانونو کې، په دغه بدلونونو کې افغان ولس یو څه ملامت دی، او دغه حکومتونه چې راځي بیرتزي یا د ابر قدرتونو په واسطه باندې جوړیږي یا بیرتړنګیږي، تر شا یې سیاسي مسایل دي. کنه افغان ولس واقعا نه پوه ده او په دې نه پوهیږي چې څه روان دي.
بالکل په خوشحالۍ سره چې واقعیت په همدغه چیرته پر وسط کې ده، یعنی یو څه ژرنده لمده ده، یا غنم لمده دي، او یو څه ژرنده پڅه ده. دسی بسانو کسی که و بلده چه دسی هم ویلکی که چه هر حیوات ها حاکمیت لری چه سازاواری. نو دیه که شک نشته چه زمون خلق هم یا چه پردی، دیه که شک نشته زکه چه کلا چه تاوانی درسی یا بلا حاکمی گی یا هایولا حاکمی گی، نو خام آخا باید چه لکتر لگه خام موږ تاسو خو نور بارا کې قضاوت نشم کولای، خو موږ یو تعداد خلک دا خپل انتقادي چلند خو ساتو او ډارم نه لرو. پوهیږو چې هر رقم خطرات کېدای شي موږ ته مخ شي، ځکه چې هغه زموږ ضمیر او تاریخ د وطن ارزښتونه زموږ یو څه سواد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې داسې چوپ خوله پاتې شو او هغه شی چې وینو او وی ګورو چې وطن ځي د کندې خواته او د ډېرو لویو نخوالو خواته. ځکه چې دغه زده کړه چې موږ کړې ده، هغه د تاریخ زده کړه ده، د دولتداري زده کړه ده، د سیاست زده کړه ده، د ډیپلوماسي زده کړه ده، او موږ پوهیږو چې کوم عوامل د دې سبب کېدای شي وشي چې چې زموږ وطن ویجاړ شي نور هم، او ډېرو لویو خطرو سره، ډېرو خطرناکو پیښو سره مخ شي چې د هغې نه بیا وتل اوس په څه حالت کې اخستو. یعنی د دې نه بدتر حالت هم کېدای شي خدای مکړه رامنځته شي. دننه په کور کې چې وضعیت ګورو اوس، به که دوی د سهار نه تر ماښامه پورې دا داستانونه او دا سندرې ووایي چې دلته امنیت دی، او دلته بیګم حاکمیت دی، او دلته دا دی، او هغه د سلیم عقل دانش دی. په یو هیواد کې چې قانون نه اوسېږي او هر څوک که هغه نه پوهېږم سوټی په لاس کې ده په سړک ولاړ دی، زه شریعت تطبیق کوم. که د دوی کوم مامور دی، زه شریعت تطبیق کوم. که د دوی وزیر دی، دا شریعت دی. که د دوی نامعلوم امیر دی، زه شریعت تطبیق کوم. اوس دغه خلک راټول کړه، چې کینه او پوښتنه وکړه شریعت کې نه څه، دغه شی چې ته جوړوي دې نوم څه دی، څه کم کېدای شي چې امیر المؤمنین ځان ته ووایي چې په دنیا کې 2 میلیارده څه کم څه زیات مسلمانان دي، ته یې منلی دغه اوسني مؤمنان مسلمانان یو کنفرانس دی، نړیوال اسلامي هیوادونو نړیوال کنفرانس، تا هغلته هم نه پرېږدي، ته هغلته هم استازیتوب نه لري. کله کله ځان نه پوښتنه کوي چې ولې ته عقل کولی دا اسلام ستا سره خلاص دی، نور د مسلمانان ټول دغه بېکاره او ناپوه
اوس. جانباز صاحب همدې وضعیت ته په کتو باندې ځینې ډېر داسې خلک لکه څنګه چې مخکې توخی صاحب یادونه وکړه، افغانستان کې چې پخوا په هغه سیمو کې په ځانګړې توګه که د افغانستان جنوب ته وګورو هلته جګړې وي، دا خلک جګړو ځپلي وو خو اوس چې امن راغلی دوی ورته خوشحاله دي. همدغې وضعیت ته په کتو باندې چې که طالبان له نړۍ سره تعامل نه لري، یو څه انزوا شوي دي، یا د شریعت په نوم باندې بېلابېل قوانین یې وضع کړي په افغانستان کې، د چوس درې بر قدرت دی، روسیا د چین د بل طرف ته په امریکا کې ټرمپ واک ته رسیدلی، هغه څوک چې له طالبانو سره د دوهې توافق لاسلیک کړی دی. په افغانستان کې تاسې راتلونکی په ځانګړې توګه کله چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شي څنګه وینئ؟
اول خو باغه اول برخه ساسو د پښتنې ته باید اشاره وشي چې دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ شرقي، مرکزي، جنوبي، جنوب غربي منطقې عمدتا پښتون میشته منطقې ډېرې ځپل شوي دي، ډېرې بېچاره شوي دي، ډېرې قرباني ورکړې، اوس هم ورکوي. خو دا د دې په معنا نه ده چې زما په پښتون میشته منطقو کې په جنوب کې، په شرق کې، په جنوب غرب کې، په مرکز کې زه یو مرکزي پښتون د کابل یم او ته زما په مخ ټول مکتبونه وتړئ. که زه پرون په بد حالت کې وم او دا ګزارونه تا راباندې کول یا امریکایانو راباندې کول، نن خو ته وایې چې سوله ده، نو ښوونځي دې ولې بند کړي؟ ولې زما کوچني بچیانې دا حق نه لري چې لاړ شي مکتب ته؟ په کوم حق دې مکتب بند کړی؟ زه به هیڅکله تاته دا ونه وکم. او هماغه د جنوب د سویل زما پښتني میندې خویندې به تا هیڅکله په دې ونه وکړي چې تا د زده کړو نه هغوی محروم کړل. او ته فکر کوې چې دلته جګړه وه، پرون نن به ښوونځي بندوي؟ دا کوم انساني او اسلامي منطق دی؟ یعنې دا ډله چې اوس په افغانستان حاکم ده، بکیر ژور فکر وکړي چې کوم خواته افغانستان وړي. اوس راشو اغلې سیال استاسو پښتنې ته خبر قدرتونه استاسو یادو کړو، د سینا، د چین، د متحده ایالاتو نه، او دا چې متحده ایالات کې په شلم د جنوري نوې اداره راځي، د ترامپ اداره. زه داسې فکر کوم اغلی سیال چې د متحده ایالاتو په ستراتیژي کې چې پاست دوه هندو وګړي ځخه او مخصوصا پاست دې چې د افغانستان د دوی پاوزیان او تل هغه سي اکټیو یعنی فعال شتون په افغانستان کې ونیل. افغانستان کې په دوی البته چې خپل امنیتي استخباراتي چلندونه او کړنلارې ساتي. افغانستان کې د خورا زیات امنیتي استخباراتي حضور د اوس د اسمان نیمه په سمته کې نو وضعیت ته په کتو به دوی عمل کوي. البته یو شی باید قید شي چې د ټرمپ راتلونکې اداره ډېره د اټکل وړ نه ده او په کار هم نه ده چې ډېر دې ته څوک امیدوار اوسېږي چې هغه به د هغه خوا د اوکراینوسونه راځي او دلته به بیا په افغانستان کې وضعیت ته تغیر ورکړي. وضعیت ته باید موږ افغانان تغیر ورکړو د همدو طالبانو په اشتراک.
دغه پوښتنه مخکې زموږ اوریدونکو مطرح کړه چې افغانان ملامت دي، افغانان څنګه کولی شي وضعیت ته بدلون ورکړي په داسې حال کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه طالبان واکمن دي او په خپل حکومت کې بل څوک نه مني؟
زه خو دا جرات نه لرم چې خپل خلک ملامت کړم. مونږ ټول ملامت یو او مونږ ته د افغانستان خلک او دا چې نن سبا خلک فعال دیر ندی خو دو رزو پا تیریدو خامخا در جوان در خرابیدو در اقتصادی حالت در لا وخیم کیدو سر اجتماعی تناقضات، قومی تناقضات، امنیتی ننگوانی دا چې دا اوسنی حاکمیت افغانستان لپاره اقتصادي کړنلاره نه لري، دا داسې نه کېږي چې ته چین ته وایې راځه دلته دا بادل نه درکوو. په دې مشکل اقتصادي حل کېږي نه. افغانستان کې باید یې لپاره کار وشي چې کار ایجاد شي، چې د کار په ترڅ کې مزد واخیستل شي، چې په دسترخوان کې په جیب کې یو څه پیدا شي، خلک اقتصادي ژوند باندې ډاډمن شي، کار ورته پیدا شي، زمینه د کار په معدنونو د خرڅونو باندې اقتصاد نه روان کېږي. هغه د نوري نغد پیسې درکړي، په دې نغدو پیسو به ته نن د یو چا ګیډه مړه کړي، سبا به څه کوي؟ لوی ترتیب تر هغې چې اقتصادي چارې د یو پلان په ترتیب په ترڅ کې رامنځته نه شي او اقتصادي سیاست رامنځته نه شي، دا د شعار پر بیده چې زموږ پالیسي اقتصاد محوره ده.
په بخښنه سره فکر کوي جان باسب دغه توانایي وز طالبانو په حکومت کې شته چې داسې یو کار وکړي چې د دغې لیو قدرتونو توجه خو د افغانستان په طرف دا غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي. چین تیار هلته قراردادونه لاسلیک کړي، روسیا هم غواړي، کېدای شي امریکا هم په لټرم نه وروسته په دې پروسه کې داخله شي. فکر کوي دا توانایي د طالبانو په حکومت کې شته چې له دې ټولو فرصتونو بیا ګټه پورته کړي او څنګه چې تاسو ویلې یو اقتصاد محوره پالیسي جوړه کړي چې ګټه افغانانو ته ورسیږي.
ګورې تاسو په پښتنه د دوه برخو ډېرې مهمه برخو ده. د یوې خوا دا هیوادونه تر اوسه پورې اقتصادي کړنلاره د افغانستان په مقابل کې نه لري. چین څه کوي؟ چین د ټول نظام تبلیغات کوي، سیاست کوي، په دغه اقتصادي چارو هغه راځي. وایي مثلا مس عینک په دې شمال کې د ګازو زیرمې دي، دا ځای راځي داسې حسابوي، وایي دا به زما کېږي. دا د مس عینک پروژه هغه مثال دا د ورشل کاله تقریبا کېږي، څه کم څه زیات چې دروشن نه شو سم کمه دوی فقط راځي حسابوي ځان تصدیقوي، پوهېږي چې تر اوسه پورې چې راغی چې دا رسمیت پیدا نه کړي هغوی هېڅ اقتصادي اقدام په افغانستان کې د افغانستان او د روسیې د تجارت او اقتصاد راشدار څو ته وایي دا د څه ته ده راکړه ورکړه او وخت صفر. ځینې شخصي تجارتونه متحده ایالات فقط نقد پیسې لیکي.
یعنی په بخښنه سره جان باسب چې واز یو دوه دقیقې وخت پاتې ده، په ټوله کې دا هیوادو ناراضي د افغانستان کې د قرارداد د دې په نوم باندې چې موږ الته مدنیات را باسو، نور هیوادو ته خپل زور خای شته د موږ په افغانستان کې یو او دلته حضور لرو، تاسو نشئ کولای له افغانستان د افغانستان لاري په موږ باندې نفوذ پیدا کړئ. لاندې کړئ ته یو هو یا نه؟
بالکل نه، خو دا رقابت دی. دوی د خور نړیوال کچ خور رقابت شتون لري. دوی هغه ستاسو په مودا سم ده چې دوی په چاته کې ګوري چې څه څه کار کوي شم، دا پروژې لپاره لګ تثبیت کولای شم، حساب کولای شم. مخصوصا چین دا کار کوي، خو ازبکستان واقعا فعال دی، افغانستان کې د اقتصادي نظر د سوداګریز ترکمنستان، قزاقستان تر یو حد، ایران به شکه خپل موخی لري، البته خو اقتصادي چاره هم پر مخ خو دغه مقتدی هیوادونه لکه چین، لکه د روسیې فدراسیون متحده ایالات دوی اقتصادي فعالیت نه لري. او بله برخه ستاسو په پوښتنه چې هغه مهمه ده، هغه دا چې دغه حاکمیت اقتصادي پلان نه لري، ظرفیت نه لري. څوک دې د دوی اقتصاد نه مثلا یو څوک دې په نوم نه بلا برادر او دې ظرف اقتصادي دې په اقتصاد پوهېږي.
مننه کور ودان جان باسب، راسیخ سب تاسو لنډ راته فقط یو د قواخت لرو دغه سیاستونو پایله د افغانستان لپاره تاسو څنګه ارزوئ؟ افغانستان کوم طرف ته روان دی د طالبانو پښتون کې یو دغه لوی ابر قدرتونه چې یو بل ته د زور د خود لپاره غواړي په افغانستان کې د اقتصاد سیاست په نوم باندې مداخله وکړي؟
ګوري لمړی خو باید د افغانستان په ولس باندې فرض عین دی چې د خپل د ژوندانه او د خپل د وطن د بسازي او د خپل د وطن د چالوولو لپاره مخپل ژوند سوز منکیا پیدا کو. نور د پردو جاسوسي ونکو، د پردو د اهدافو لپاره ټوپک په حقوق کې نه دو، د پردو د اهدافو لپاره خپل ورور ونو وژنو. دغه تل چې موږ اوس کولای یو خپل سیاستو کو دي نړۍ سره او د گاونډیانو سره، موږ هغه ستراتیژي ولرو څنګه چې هغه زموږ سره زموږ په وړاندې ستراتیژي لري. موږ باید نل بیسلا ستراتیژي عملی بڼه باندې کار وکړو تر څو پورې افغانستان د دې ناخوالو نه وباسو. غیر دغه نه د وایي د کفنکش او د کفنکش د زوی کتاره په موږ یو راځي وژنې دي، بل راځي سر دې کوتی، بیا وایي چې ما خدمت کړی، دا بل وایي چې ما امنیت راوستی. دا امنیت چا وراله کړې وه؟
راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان پزڑکی میں کر لیتے جانان افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی میں کر لیتے جانان افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی میں کر لیتے جانان افغانستان راشین بشی شي وطن.